السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل په مهمو خبرونو باندې کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکیچ په دوام د طالبانو امنیتی چارواکو ویل دي افغان طالبانو نن لغرمې مخکې د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ښار پر قلي اردو هوایي برید کړی دی تلونیوس خصوصي ټلویزیون د امنیتي سرچینو له قوله چې نه یې غواړي نومې څرګند چې خبر ورکړی چې وایي دا برید د افغانستان پر قلمرو د پاکستاني پوځ د تیرو شپې د ړندو بمباریو په ځواب کې شوی د دغې حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د طالبانو چارواکو نن اعلان کړی چې د پاکستان په حملو کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي طالبانو د حکومت مرسیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په برید کې دوه کسان چې پکې یوه ښځه وه وژل شوي په غني خیل ولسوالۍ کې دوه تنه ټپیان دي او د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر یو کور د پاکستان په برید کې هم یو ملکي وګړی وژل شوی پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي د ایران پلازمینه تهران کې نن د څو چاودنو غږونه واوریدل شول د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جماران په نوم خبري ویبپاڼې خبر ورکړې چې دا چاودنې د تهران په شمال او ختیځ کې شوي خبر زیاتوي چې د تهران په نورو برخو کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي د ایران سپای پاسداران ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس هم خبر ورکړې چې د تهران ښار د سید خندان او قصر څلور لارې په سیمو کې د توغندیو او هوایي حملو غږونه اوریدل شوي همدارنګه د اسرایلو پوځ پر خپل ټویټر باندې لیکلي د دې هیواد هوایي ځواک د پلازمینه تهران په ځړ کې د ایران د تروریستي رژیم پر اهدافو د پراخو حملو ځپه پیل کړې پر تهران د حملو خبر داسې مال ورکول کیږي چې د ایران وسلوال ځواکونو د عراق په کردستان او همدارز د خلیج په څو وادو کې د امریکا اهداف د توغندیو او هوایي حملو په وسیله ویشتلی دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتشو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د امریکا پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي خغلی ترامپ نن سهار وختي په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي ایران اوس اعلان کړی چې غواړي مقتدر پخوانیو هغو سخت ضربه راکړي خو د خبرداري ورکړ چې دا کار دی نه کوي ځکه کدا چې وشي نو داسې سخت ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه نه لیدلی د ایران حکومت شمې ورځې په ماخام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ صفحه کې وژل شوی د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د راپور له مخې د خامنئي له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لارجاني امریکا ته د خبرداري جلا پیغامونه ورکړي د ایران حکومت نن یک شنبه تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو لیدرسیز او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ صفحه کې وژل شوی راډیو فردا خبر ورکوي چې لوی درسیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیر زاده د هغو جګپړو ایرانی چارواکو په اوږده لسور زیات شول چې د شنبه پر ورځ وژل شوی ایرانی چارواکو مخکې د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاکار او د دفاع د شورا د منشي علي شامخاني د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو سپای پاسداران ته د نږدې تسنیم خبري اژانس راپور له مخې د چارواکو ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوی په خوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې د شنبه ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېخت چارواکي وژل شوی خو د ارقام تر اوسه رسمن چا نه دی تایید کړی او نن په کراچۍ ښار کې د امریکا پر کنسولګری د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه نه کسان وژل شوي پولیسو د دې کسانو وژل کېدل تایید کړي خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې او واوره ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 140 رشت افغان ملکیانو ته مرګروب له اوښتې ده له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم نه خورې زیږېږي او بېګا جېټونو ته راغله پاکستان ته باندې او موږ به خطا کوو بس یو کې شهادت مې رسول الله بیچاره بلې زخمي ده
پر ایران د اسرائیل او امریکا ګډ بریدونه لا هم دوام لري ایران هم په سیمه کې د امریکا په پوځي اډو او په بیلابیلو ښارونو باندې توغندیز او ډرون بریدونه کړي چې د سیمه هیوادونه وایي ګڼې نسکور کړي دي نور مطالب هم لرو هیله د ملتیا مو وکړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تېر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره په تېرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمېر 144 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یک شنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو او د غراز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت یک شنبه د هوت لسمه په خپل اکسپانه لیکلي چې تیره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې له امله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډ پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د روانې فبروري 28 د مارچ تر لومړۍ په تیرو نږدې 8 ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمېر 144 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنی خیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو.
او من به خطا کو بس یو کی شهادت مې رسول الله بیچاره بلې زخمی ده.
اخوا د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وای چې بیګای د سختو ډزو او 14 غونه اوریدلی. د کابل د 28 نهه یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل ک څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرام ده خو د شپې ډیره ویره خبره شوې و.
فعلاً خو وضعیت نورماله ده خو بیګا ماستن نو رسټ جټلو ته کې ګرځیدلې بیا دغه نو رسټنو د 14 غونه راتلل نو وضعیت خامخا ویرون ک د ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته بس پیخی نو دا شي نشته دي نو تیاری راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پښتنه شته ده او مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپل پښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاعي فیرونه کیږي خو نوموړي د 14 په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپل اکسپانه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او د غراز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغروال ټنګونه لمنځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د رواني فبروري په 28 د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما د هوت په 4 په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې 70 کسان پکې وژل شول. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونې ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدیدې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به مور شو خیبر پښتونخوا ته هلته زینو پښتنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره شریک کړي دي.
جی زو د فاطمه زمانم ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، په دې زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه په کې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده، بلکې که موږ دا خبرو کو چې کابل خلک راغلل زموږ سر څلوېخ کاله دی را دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی، دیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ گاونډي روړ دی او بل ټول بر پدې مل کې پاتې شوې ده. پاغو د غر اغل دي او پای کو سه پاکستان څنګه پسام باندې ولاړو امانه ور کړل دلته ولاړ دي. وس دا جنگ کې روان دي کنه، دا پسې شاز روان دي. دا خو پاکستان هم غر شو، دا غم غر کې افغان هم غر کې، موږ یو مسلمانان یو رونه یو.
مو زمانم رحمدات خان دي او کم جنگ چې روان دي دا انتهایی بد کار دي، ځکه جنگ چې چکټل نه دي، دوان طرف ته نقصان دي، دوان طرف ته مسلمانان دي. اغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي دي، هم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه. دوان طرف ته چې دا نقصان دي د مسلمانانو نقصان دي، دنه درم کس پیدا لی.
ناصر علی منوم ده د منګوره وتکی اوسیدونکو یما. دا افغانستان او پاکستان جنگ چې ده، نو دا موږ به سي دي مسلمان موږ په خپيو او به سي دي پختن، دغه چې افغانستان زموږ یوازې مسلمان ور نه پختن ور یوم ده. پاکستان چې د افغانستان سلويخ کاله ملمسیا کړي دا او په اخر کې چې دا شي جنگ وسره کوي، نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړي دا هغه ختمي. نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار ده او دینه نور قوتونه چې دی هغه فائدہ لري. ازادي
رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو ته غواګست. د امریکا او اسرائیل له لوري په ایران تر بریدون ورسته یو شمیر افغانان وی هلته لمیشتو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پریکېدو لامل سخت اندیښمن دي. یو شمیر کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدون له پیل راهیسې په ایران کې د خپل کورنۍ له غړو سره اړیکه نه دي شوې او د غوې د روغتیا او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري. د اسرائیل او امریکا متحدلتونو شنبه د اوت نه هم د ایران په بیلابیلو ښارونو پراخ بریدون پیل کړي چې لا هم دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران د امریکا او اسرائیل پیل شوی بریدون په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندیښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي. یو شمیر دوی وایي دغه حمله له پیل رئیس یالته د میشتو خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شوی او د هغوی له برخلیک نه خبر دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي وایي د ورور او د خور د کور په ګډونی په ایران کې لک تر لګه د خپلوانو شپک کورنۍ ژوند کوي او د بریدون له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوی. نو موري یک شنبه د هوت لسم ازادي رادیو ته وویل
ما از پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې. وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی. د دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم. تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یو کورنۍ او زیات شمیر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دي. نوموړي هم د نوم د نخبرې دوه شرط ازادي راډیو ته وویل
راسه چې زه کله خبر شوم خبرونه مې ولیدل چې جنگ روان ده. نو زه په تشویش کولم، بیا مې د خپل فامیل سره احوال نیو. نو کله چې زنګ مې وته زنګ نه وته، انټرنیټ کار نه کاوه، بیا مې واس مسیج ورته پریښی ده او نو اوس په میډیا کې خبرونه تعقیبوم. ډېر ورته جګرخونه یم چې هلته په دوی څه وضعیت کې.
د ځینو ایراني رسنیو په ځانګړي ډول شرق او دنیا اقتصاد ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د بریدونو له پیل وروسته د ایران حکومت انټرنیټ او ټلیفوني شبکې پرې کړې او له همدې امله له ایران څخه د معلوماتو خپرول محدود شوي. ازادي راډیو مسا وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي، خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نه شوې. په ایران کې د امریکا او اسرائیلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خبر کړی په ایران د دغه بریدونه هدف د ایران د حکومت لوري د غواخونو د منځوړل او له دې لارې د امریکا دفاع بللی. یو شمیر ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، مینا، خیرم آباد، یزد، دسفول، ابدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم او زنجان خارونو شوی دی. تسنیم ادعا کړی چې په دې بریدونو کې غنو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي. په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی د تیر 2025 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خبرو شویو معلوماتو له مخې په 2025 کال کې تر 1.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. نن په ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو دویمه ورځ ده. ایران هم په غبرګون په سیمه کې د امریکا ګڼې پوځي اډې او په بیلابیلو ښارونو باندې د توغندي او ډرون بریدونه کړي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو تایید کړ چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د امریکا او ایران او اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوی دی. ګڼ نور لوړپوړي چارواکي هم وژل شوی دي. دا چې تازه حال د فريدې سیال جزئیات راټول کړی او سره سره شریکوي مهرباني.
مننه. د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران د ستر مشر علي خامنئي وژل کېدو د ټول نړۍ خبرګونونه راپرولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړو د هغه پر مرګ ویر او مات کړي په داسې حال کې چې د حکومت مخالفینو بیا خوخي څرګنده کړې ده. د ایران حکومت د یک شنبه سهار وختي تر 2 ساعت وروسته تایید کړ چې علي خامنئي وژل شوی. په خامنئي سربېره د سپای پاسران انقلاب قومندان محمد پاکپور، د دفاع وزیر عزیز ناصر زاده، د دفاع د شورا علي سلاکار علي شمخانی، د سپای پاسداران د فضایي ځواک قومندان مجید مساوی او د خامنئي د پوځي دفتر مشر محمد شیرازی هم د اسرائیل او امریکا په بریدونو کې وشل شوې دي. ایرانی چارواکو د سخت غچ خبرداري ورکړې دي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اکشن بپورز پاتیل ورپړو امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د غچ اخیستونکو حمله له هڅو دي ډډه وکړي. دمګړې د ولسمشر مسعود پزشکیان، د قضایي قوې مشر غلام حسین حسینی اجایی او د نگهبان شورا یو افقی آیت الله علی رضا عرفی څخه جوړه شوې درې کسیز شورا به په موقت ډول د اسلامي جمهوریت د رهبری دنده په غاړه واخلي. متحده ایالاتونو او اسرائیلو د شنبې له سهار راهیسې په ایران باندې د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړې ده. اسرائیل ویلي چې دوی د شنبې په ورځ په ایران کې په 200 جیټ الوتکو سره 500 هوایي بریدونه کړې دي. ایران په اسرائیل او د څوره به هیوادونو په پلاسمینو د توغندیو او ډرون بریدون سره سوابر کړی دی چې په سیمه کې تاوتریخواله زیات کړی. د راپورونو لمخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډې په قطر کې په بخښنه سره د راپور لمخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډه، په قطر کې د ال ادید اډه، په کویت کې د ال سالم اډه او په متحده عرب اماراتو کې د ال زفرا اډه د بریدون هدفونه وو. په ورته وخت کې په منما، ابوظبي، دوبۍ او ریاض کې د 14 راپورونه هم ورکړل شوی دي.
بله، مننه کوم فریده سیال. چې د ایران په ایران باندې د امریکا او اسرائیلو د ګډو بریدونو او ورسره د رامنځته شوو غبرګونو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران رهبر علی خامنه ای له تباند درې لسیزو واکمنۍ وروسته په شپږتیا کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خيار مشر بولي، خو ناقیدین سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لسګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه‌ای څوک او څه کړی دی ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي رادیو د خبرت مرکزی څنګ یو تفصیلی ریپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه‌ای خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پال مشر وو چې سول سيزو رئیس د ایران رهبری کړی و. خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لری کړی وو. خامنئی په 1919 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره مینه لرله، خو په لویدیز فرهنګي سختي نیوکه کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و، چې روستو د 1919 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړی کلونو کې خامنئی د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولې و. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1919 کال کې مړ شو، خامنئی د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه و، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم. آیانی که
خامنئی د سخت دریز او بی پره واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد دریز ورستر بلی سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخي مظاهره وشوه چې لزګونه کسان پکې وژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو ترشا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمی پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وي. خامنئی تل ویل چې ایران اټمی وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویستا او بندیزونه بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمی مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو، چې وروسته یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنئی د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړۍ پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی لمړینې وروستو پراخ پاسونونه وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخي مظاهري پیل شوې، چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنئی هیڅ کله د خلکو د اعتراضونو ذمہواری په غاړه وانه خست او تل یې بهرني هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی کې تقریب ګرم
د هغه احتمالي ځایناسته په خوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیخه کې وژل شوی وو. وز د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکی. خامنئی سلور زامن، دوه لوڼی او میرمنه تر شا پرېښې ده.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه واده او طالبانو د حکومت ترمنځ ترنګلتیا او نښتو لړیدو وروسته دوی له لاس سختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزه عزیزی وورو.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته د امیرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو نښتو د دې او په هغې هیواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړې دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل له 4 کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تک په تمه اوسېږي.
د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې، افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو، او اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی، ځکه بل ځای تللی نه شم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هېڅ ډول اسانتیاوې نه لري، ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم. وکړم او راته ویلي چې مور افغانان دلته نه پریږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري بلکې د عامو خلکو له لوري هم له ستونزو سره مخ یو. زموږ همدا ګاونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي. آن د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لس زره کلدارې جایزې ایښي دي.
نوموړی وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې له بېلابېلو امریکایي ادارو سره کار کړی او د امنیتي اندېښنو له امله بیرته خپل هیواد ته نسي ستنېدلی. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال وو وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې د 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی د نوم نه خپرولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او آن روغتونونو ته نسي تللی.
موټر چلونکی ترې په بله لاره راوستم. روغتونونو کې څارنه فعلاً ډېره سخته شوې. ژوند یې پېښور کې ډېر محدود کړی دی. لارې فعلاً مطلق بند دي. ډېری افغانان کم طبي ولي چې هلته نسم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوي. اکثر افغانان په کې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریع وباسي. په ورځو ورځو یې زندان کې ساتلی دي. دلته گرفتاری شدیدی شوی.
دای وای مخکې اسلام آباد کې اوسېده خو دا چې ویزه بیا تمدید نشوي او په خبره د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وي پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیونو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه. خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوسته خوستی سوداګر وای سکل د نورو کلو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر دي. خو کچيري بارتي د صادرولو په مخ کې پرتیستون زیاواري نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وای سکل د نورو کلو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو. خو کچيري پر وخت لري او نګدي بهرنوي هوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتیستون زیاواري نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریز سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزی همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزیو یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رویتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نورو هیوادونو سره هم د زنغوزیو د صادرولو قرارداد نه وکړي.
دا خو موږ په واسه کې نشته، دا خو حکومت ولس کړو ځکه دا کې دا چې حکومت موږ سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینې مرته جوړ کړو د لیار مرته خوشی کړو یو دا نه چې یو چین ته موږ لګی چې ټول دنیا ته ورته.
د زنغوزیو سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کړي په هماغه اندازه به یې بیا لوړوي. حکومت او خلکو دواړو ته به په ګټه تمامېږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه د نړۍ هیواد ته می ته لیاره خلوص شي د دوی سره ټینا جک شي قادر وي جوړ وي کدا چې یو هیواد بیا دوا هیواد نه وي درې وي دغه بیا ټینا ارزون وي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزی ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزی سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزیو د یوې اتحادیه مشر حاجی شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګي مکتمل را پاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو ځو یې کوي ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کیږي یا په سړه خونه کیږي.
بلوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونی خونی مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سګنیو شل زره ټنه حاصلاتو څخه 15 زره ټنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکانات په برابرولو کار کوي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوسته تر 6000 ټونو پورې موږ تولیدات لرل، د دې نه تر 5000 ټونو پورې د مرکز له خوانه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکټ یې دغه هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسؤولین زیاتوی د 2015 هم زیګیدیس کال تر پای د سویل ختیځ ولایتونو له زنګلونو د زنګوزیو له ترلاسه شویو حاصلاتو شاوخوا 15000 ټنه جلغوزی چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت زنګوزی بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی و چې ډیره برخه یې چین ته صادره شوی وه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.